بلل شي. دولس بجے او دیرش دقیقی دی. قدر من اوریدون کو د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان په څو شیبو کې خپریږي، خو له هغه مخکې صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالۍ سرپرست وایي د دې ولسوالۍ پر ځینو برخو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي دي. بلخو د پروان امنیه قمانداني وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تېره شپه پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر وایي په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. بلخو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیاڼي ولسوالیو کې په تېرو 24 ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي. که څه هم د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو رسمي نتایج نه دي اعلان شوي، خو د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. سپینې ماڼۍ وایي روسیا په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي. متحد ایالاتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې نور مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه.
د زهرو کاروان
تا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د عام روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشه یي ګولیو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 151 کیلوګرامه نشه یي ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پوډرو د تولیدي شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایه او استناف محکمو څه د پاسه 40 قاچاقکوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه محکمې په یو علني غونډه کې وو کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور له 2 کالو څخه نیولې بیا تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې 19 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي ول په بیلابیل تنفیذي بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ راډیو ته وویل په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو د 1400 کسانو دوسیې د څېړنو لپاره دې مرکز ته استولې دي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال 3 کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته ویل په دوهمه پیښه کې 2 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4.5 کیلوګرامه هیروین د کابل ښار د لومړۍ ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅونکو باندې وپلوري. نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په 4 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 10 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي نیولي دي. د عملیات چې په بلخ، کندز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول، په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه خیخه او هیروین، څه د پاسه 850 لیټره شراب او 200 لیټره بیر نیول شوې دي. له نیول شویو کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوې دي.
د نشي موادو په برخه کې مدغونې مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې 80% کې کمی شوې دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر چې خدمات هم ورسره متاثره کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
مافیا نمیخواند کنار ترک بکنند مواد را.
د نشه یي موادو مافیا نه غواړي چې معتادین دی جوړ شي.
دا چې معتادو میرمنو ته د کار زمینه برابرول دوی څومره له نشو څخه راګرځوي، په دې اړه له ارواپوهي عادلې ساپوي سره مرکه لرو.
موږ د خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې موږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیث بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لرې پاتې دي.
د زرمینې په نوم یو معتاده وایي چې یو زوی لرم، څو کاله کېږي چې نه مې دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، هیڅ مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د راتلونکي مالي کال لپاره د احتیاط په درملنه او د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په برخو کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو ژمنه نه ده سوې. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې له 5 کالو راهیسې بهرنۍ مرستې هر کال 30% کې کمی او د راتلونکي مالي کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوی. د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکو ادارې د بهرنیو مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډېروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ د نشه یي موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې له 10 کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالي مرسته پر مخ وړي. قدرتونکې مالی کال لپاره د عامې روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالي او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې مرستو له کموالي سره به د معتادینو درملنه دولتي بودجې ته شامل شي چې د عامې روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودجې څخه پر مخ وړي.
بهرنیو مرسته کوونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داسې نورو د 2015 کال څخه راپه دې خوا هر کال په 30% مرستې کمی کړې دي چې اوس یې په مرستو کې 80% کموالی راغلی دی. د راتلونکي 2022 کال لپاره د بهرنیو مرستو هیڅ ژمنه نشته.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنیو مرستو پر مټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. دا مهال په ټول افغانستان کې د درملنې 4 مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40,000 معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالي سره د دې مرکزونو د کموالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د احتیاط د درملنې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرنیو مرستو او امکاناتو لږوالی به د احتیاط د درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودیجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودیجه کمیږي نو وزیرش خدمات هم ورسره متاثره کیږي. په همدې شکل کې په احتیاط کې هم که چېرته بودیجه راکمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو هغه کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر شي هغه کمیږي، بل سټاف پرسونل دی چې هغوی که چېرته معاشي کم شي وزیر ده چې د هغې علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عامې روغتیا وزارت د ارزونې پر اساس د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې یو معتاد د 15 ورځو لپاره بسترې کیږي چې نږدې 20,000 افغانۍ ورباندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په 60 معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنې کې بهرنۍ مرستې 80% کمی شوي دي.
د نشئی موادو د کیف تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د خپلو منفي تبلیغاتو له لارې معتادین نه پرېږدي چې په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي او علاج یې وسي. ډاکټران وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي معتادینو ته وایي که ځانونه بسترې کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او آن دا چې د مرګ له ګواښ سره به مخ سي. معتادین همدا مني چې د نشئی موادو خرڅونکي دوی خپل مریان ګڼي او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په پدیرا پور کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او د نشئی موادو د خرڅونکو لخوا نشئی ته د ځوانانو هڅول دي. معتادین بیا وایي چې د نشئی موادو خرڅونکو لومړی ځوانانو ته وړیا نشئی مواد ورکوي، کله چې ځوانان معتاد شول بیا یې تهدیدوي او د درملنې مخنیوی کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې معتادین دي چې د نشئی موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربیره بیا هم ځانونه بسترې کړي دي. دوی وایي چې د نشئی موادو مافیا معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشئی موادو پرچون خرڅونکي موږ ته وایي چې که نشه پرېږدی مړه به شئ. دوی اوبه خړوي او کبان پکې نیسي. دوی هڅه کوي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او له موږ څخه ګټه واخلي. دوی له موږ څخه غلامان جوړ کړي دي. موږ مجبوره یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دې نازوانو ته ورکړو. دا نازوانه دروغ وایي. دوی زموږ غمخوار نه بلکې د مرګ سوداګر دي.
ساقی تل هڅه کوي چې پر موږ نشئی مواد خرڅ کړي. دا دوی تبلیغات سړی نشئی موادو ته هڅوي. ساقیان تل موږ ته وایي چې نشه مه پرېږدئ، ځکه چې تاسې په همدې ژوندي یاست. نشه تاسې ته غیرت درکوي. دا د نشئی موادو د مافیایي ډلو کار دی.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د معتادینو د راټولېدو پر ځایونو سربیره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشئی موادو خرڅونکي له دې لارې په معتادینو کې د نشئی موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشئی مواد ترویجوي. ارواپوه ډاکټر متی الله وزیری وایي د معتادینو د درملنې پر مهال موندلې چې د نشئی موادو خرڅونکي د معتادینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي.
مافیا نمیخواند که نا ترک بکنند مواد را.
د نشئی مواد و مافیا نغواړي چې معتادین دی جوړ شي. دوی په خپلو منفی تبلیغاتو د بسترې کېدو مخه نیسي او د درملنې انګیزه ترې اخلي. د بیلګې په ډول معتادینو ته وایي چې د وینې له بدلولو پرته درملنه امکان نه لري. په داسې حال کې چې د احتیاط درملنه یوه رواني درملنه ده چې د انسان پر روان پورې اړه لري، نه په وینه پورې.
بر روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
د معتادینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشئی موادو مافیا یو پراخه شبکه بولي. دوی زیاتوي چې کله د عامې روغتیا وزارت معتادین راټولوي، دا شبکه وارد مخه معتادین په خپلو موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي. مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي. ډاکټر فرید بزګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې انده چې د معتادینو د مرکزونو جوړېدلو مخه نیسي.
موږ خپل د ستونزو سره مخامخ شوي وو چې یو ځای کرایه که بیا ګاونډیان راجوټ شو او هغې نه چې موږ وروسته پوه شو دا د مخدراتو توکو خرڅوونکو د خلک هڅولي چې هلته پرې نه دي. دا غټ پروپاګنډ کوي، خو هر څوک وغواړي د زړه نه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوي شي هغه تداوي کېږي. متاد غولول ډېر سخت دی، ځکه هغه د اعتیاد متخصص دی، کلونه کلونه استفاده کړی دی، پوهېږي چې څوک یې تېر باسي، څوک ترې استفاده کوي او درملنې مراکز څومره مؤثر دي.
د عامې روغتیا وزارت د کال څخه د پاسه اتیا مرکزونو کې 40,000 کسان تداوي کوي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په سلو کې شپېته معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو خرڅونکو معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. معتادو ښځو ته د کار زمينه برابرول د اعتیاد د درملنې یو برخه ده، خو دا مهال معتاد ښځې د کارونو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دا چې معتادو ښځو ته څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې ورته سمه پاملرنه نه ده سوې، په دې اړه زموږ همکار د معتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون له یوې ارواپوهې عادلې ساپوي سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادو ښځو لپاره د کاري فرصتونو د موجودیت په اړه پوښتلې ده.
خزینه متادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده. څومره کیسونه چې مونږه کتلې دي، دوی نارینه هم په دې مواد باندې اغوشته دي، دا غي په طریق باندې دوی متاد شوی دي، نو لکه دوی د کور غټون کې نشته ده او ډیر متادین د سدې چې د کاری فرصت چې ورته برابر نه وي، امغه ماحول تزي او متاد کیږي، لکه خپل فامیل نشي سپورټ کولای دي، نه دوی رنج جوړي، ماشومان مکتب ته نه ځي، نو دغه سبب کیږي چې بیرته دوی متاد شي.
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاري فرصت ولري، پسې تداوي نه، د هغه علاج کېدای شي نتیجه ورکړي. نو ستاسو په نظر په ښځینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس له هغې نه دې ته یو کاري فرصت مهیا یي، نو خوانې ژوند ته وګرځېږي؟
خزینه ته هم ډیر ضرور ده، ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته، او هلته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي، لکه یا که واده شوي ښځې وي خسران ور سره کومک نه کوي، اعتماد پې نه کوي، یا که د پلار فامیل وي هغه ورباندې اعتماد نه کوي، نو دوی دغه خپل غریبۍ نه ډیر رنج وړي. او مونږ د خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې مونږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیث بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لري پاتې دي، ځکه چې هغوی ته یو مصروفیت شته ده، هغوی خپل مشکلات حل کولی شي.
که یو معتاد یو فیز دی پس له دې نه چې د خشي بازار کې ورته د کار فرصت زمينه برابر ده؟
نه، ډیر کم د سیده، ځکه چې خلک په دې باندې اعتبار نه کوي. دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو، خو که چیرته موږ د دوی لپاره دوی د حقوقو نه دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کو کار کې ونیسي، نو داسې موږ سره سوشل اویرنس ورته ډیر په کار ده. او داسې ځای باید وي لکه دغه اوس کې الاجی ډاټ هیلت یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دې ته یو کارخانه جوړوي او د دوی د ماشوم مانو د مکتبونه د پاره کار کوي په ډیر غټه سطحه باندې، او دوی ته د رهایش بندوبست عمل تکي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده، ځکه چې کدوې یو طرف ټول همدغه مریضان دوی غوړي چې راټول کې ولته ور باندې کار وکړي، نو الته به استګمام نوي او د دوی ټول مشکلات به الته حل وي، لکه همدغه سي همدغه قشر به وي ټول دوی په مېس کې به کوم استګما نوي.
کوم فرصتونه خزینه معتادین لپاره د کار لپاره ستا؟
ډیر فرصتونه وو، لکه د ارایشګری و، خیاطي و، روبسازی و، چارسازی و، او بعضی بازاریابی پروګرامونه وو دوی ته چې دوی به پکې کار کوو، او د دې نه زمونږ دغه معتادین ډیر خوشاله وو چې دوی یو څه لاسته راوړل، پیسې ګټل، خپل فامیل سره کومک کولو، نو دوی نه ډیر خوشاله وو، او دغه مواد نه هم په دغه وجه باندې لري وو چې دوی خپل یو درآمد لره. فعلا په دې شرایطو کې موږ سره صرف سواد موزی ده او حیاتي پاتې ده او کار مور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې. زه فکر کوم امنیتي لحاظ په وجه هم او د کورونا په وجه هم کېدای شي چې دغه پروګرامونه وروسته دي د بودیجې نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته دغه کاري مصروفیتونه نه دي برابر.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبرې واورو.
د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولنې لیکوال په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د زیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي او بیا دغه ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلي وکړي. بل دا چې په رادیو کې تاسو یو ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړ کړي چې د تاسو عام او خواص خلکو ته دا ورسوي. د ځینې کلوپونو په ذریعہ باندې دا پیغامونه کېدی شي، مثلا دا په انټرنیټ کې هم خپاره شي او د تلویزیونونو لارې نه هم خپاره شي. خو بدبختي هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپاره شي او یا په یو ویب سایټ کې، یو څو محدود کسانی وګوري نورو ته ونه رسیږي. نو په کار داره چې خلکو ته د لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کړي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1216 می منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارته د زرمینې په نوم یو معتاد وای لسکلنه و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فری په نشې موادو اخته کړ او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دونه مې وړکی و، پلار مې بې وسلري، ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلمه، بیا زچاوم په سګرټ کې را کړل، ما ته دوا رانه وړې ده، بله ځای پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرټ په مې اخیستل ما به وهل آدر به مې نه ورکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سګرټ کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سیگرت میں ما خسما ولے او خدا پاکا شل ورزی میں پورا سوی دا دونا سیگرت میں اخیسی و چی بی لاند آ رقم دا بی میں اخیسی و سپن جوڑو اندر بے میزا پاکا او کما او بین اما تے سیگرت ما ترا کے ز جوڑے گا ما او تے سیگرت ما ترن دا گڑ سونا میں اخیسی دی تے پ خندا سے ولے ما او بہا ما تا تے پوڈر در کڑی دی ما ولی دا پوډر نو سره کوم شي دا پرې کول کیږي ولی ما پوډر دې دی په الله ربانه خلق پراته دی ولی وا مال خدای دې تباہی برباد کم هر څه می چې وکړ خپل پوډر یو چې پوډر پرې زما د دې تسلیم نه نه و په مشپا کله پوډر وهن ان سی ما ته برا کول نه مقصد ما خپل وخت می تیراو کور بیرونو نه پاکستان کې وم هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړکه خپل ورونو مړکه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلمه. میدان شهر کې 4 کاله دا چې پاکه وم سر چې وهلی وم بستر باندې مې باتېر شوی مغز مې چرک نیولی و زه شوی وم. 15 ورځ ژړه افسران جواب راکړ چې دا مړه ده ویسې دا خیخکیا. مور مې ویلې دې البته پوډر وهلې ده 4 کاله پاکه ده دا ځای په ځای شوله. مور مې دا اشتباه کول دې پوډر وهلې دي هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بستره وم. دې شپخانې ته چې راوړم میدان شان نه ډاکترانو زنګ ووه چې پنجه بیسه شپخانې ته چې زر بیبي ونه نیسي یا ونه وایي یا بیا هغه شپخانې ډاکتر راغله دلته ډاکتر شیشتې ته ویلې چې داسې ما مریض راوړی ده یا سبا مړه کېږي یا بېګا مړه کېږي تاسې ونیسې زه نه نیسم. زه ونیولم هماغه ریسه شپږ میاشتې دلته ومه دا دې جوړه سولمه دا 2 کاله کېږي یو زوی لرمه نوم یې مومن خان ده بیخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخته ناروغه وي. زرغونه د ناروغۍ تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته شوي او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په ارامه یم.
دا منم چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته یې راکه.
دا دې واخله.
ښه ښه، عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوي دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دی خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.